د ژوند رنگونه. السلام علیکم. په دې ورسېو کې د پلازمین کابل په ګډون د لویو خارونو د اوبو کموالی ته اندېښنې ډېرې شوې. یوې څېړنې وښوده چې کابل ممکن تر 2030 کال پورې لومړنۍ پلازمینه شي چې بشپړه وچکالي به پرې حاکمه وي. پر کابل سربیره د افغانستان ګڼ نور لوی خارونه هم د اقلیمي بدلون قرباني دي او وچکالۍ پکې خلق له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه کسان چې وچکالۍ ځپلي او اوبه نه لري کومې ستونزې ګالي؟ څنګه کولای شو د وچکالۍ زیانونو کچا راکمه کړو؟ له موجوده امکاناتو څخه ښه ګټه اخیستل کیږي؟ آیا موجوده امکانات کافي دي تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وشي؟ د ژوند رنگونو پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. د هغو کسانو د ژوند په رنګ غواړو ځان پوه کړو چې په کور کې لږ تر لږه د څښاک پاکې اوبه نه لري. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم. یادونه کوم چې موږ د چاپیریال بل متخصص ښاغلي محمد ولی مدقیق سره مرکه کړې، هغه به د خبرونې په وروستیو کې له اوریدونکو سره په یو ځای واورو. دغه راز ګڼ شمېر اوریدونکو هم راته په فیسبوک پاڼه کې پیغامونه پرېښي دي، هغه به هم لولو. او اوریدونکي کولای شي چې خبرونې ته اړیکه ونیسي او د خپل ژوند رنګ راته ووایي. اوریدونکو د سټډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112500. که د اړیکه واسنه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به له تاسو سره بیرته اړیکه ونیسو. د واټساپ شمیره هم درته وایم: 00422311. په دې لچې وروسته اړیکه ونیسئ. خو په سر کې ورزو د خبرونې میلمه د چاپیریال ساتنې متخصص ښاغلی خلیل احمد نادم سټډیو سره وصل شوی. نادم صاحب، ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. تاسو هم په کابل کې هوا هم ګرمه ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په اروپا کې هم ګرمي د ریکارډ کچې ته رسیدلې ده او ګرمي وچکالي تقریبا دواړه سره تړلي مسایل دي. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې د هغو کسانو د ژوند پر رنګ پوه شو چې د هغوی د اوبو په پیدا کېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي، په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. راځي په پایل کې دې ته تم شو چې په کابل کې د وچکالۍ اندېښنې څومره پر ځای دي. دغه اندېښنې چې د مرسي کورپس په نومه یوې موسسې په څېړنه کې ویلي چې ممکن 15 کاله وروسته یا 2030 پورې کابل اوبه ونه لري، دغسې اندېښنې څومره پر ځای دي؟ نادم صاحب سلامونه تاسو، جناب
لودین صاحب، ستاسو درنو همکاران ته، او ستاسو د رادیو د آزادی رادیو درنو اوریدونکو ته د خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. رښتیا د اندېښنه پر ځای ده. رښتیا هم چې کابل دغه مشکلات سره مخامخ دی. دا اوس هم چې ګوري اکثره ځایونو کې د څاګانې حتی سطح د اوبه ډېر ټیټ شوی دی. ډېر خلک مجبور شوي دي چې حتی 100 متر 150 متر پستانه جوړ څاګانې وکړي. هلته هم خو آسان هم نه دی، په دې چې د دولت نه باید اجازه واخیستل شي، او یعنی چې ډېر مشکلات بې اوبو خو ژوند کېدای نه شي. اوبه خو داسې چې وایي چې حیات واقعا چې حیات دی. نو دا چې پیشویلی شوی دی چې وړاندیزونه شوي دي چې 15 کاله بعد به کابل د وچکالۍ سره د دغه سره د اوبو د کموالی سره مخامخ شي، دا بیخي واقعیت دی. په کابل کې هم دا مشکلات او ستونزې وینم چې خلک واقعا چې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دا خو ډېر عوامل لري جناب لودین صاحب. عوامل بدای چې اول خو د وچکالۍ چې راغلي دي اوس په ټوله دنیا کې دغه د تودوخه درجه لوړ شوې ده. دا تاثیرات تاسو خپل ګورئ چې دغه اورونه په ځنګلو کې لګیږي، که په کالیفورنیا کې دی، که په استرالیا کې دی، که په اسپانیا کې دی، که په ترکیه کې دی. دا ټول دغه وجه ده. نو دا تاثیرات هم دی. بل تاثیرات مثلا افغانستان متاسفانه د کار د نشتوالي له امله او تمرکز د نفوس په مهمو ښارونو کې لکه کابل دا مشکلات لا ډېر کړی دی. په دې چې کابل خو تاسو پوهیږئ چې د دومره نفوس طاقت نه لري. نو اوس تقریبا ویل کېږي چې 8 میلیونه نفوس ته لا شاید اضافه نفوس دلته راټول شوي دي. هغه مهاجرین هم چې راځي چې په اطراف کې کار نشته، ځان کابل ته رسي چې دلته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، او دا خو مصارف د اوبه ډېریږي. بل دا چې هغه علمي میتودونه د آبیاري په دې افغانستان کې نشته. هغه قطرهی سیستم داویاری نسته بلکه دا سولرونه خلق فعال کردی مثلا دا اوبر آباسی و ایت دا سیم لیمیت ورته نشته چه چوم رمون زو.
بله نادم سیب فکر کوم نادم سیب سره اړیکه سامانه دا نادم سیب زمون غاگ لره یوس خلیل احمد نادم و چې په کابل کې د اوبو د کموالی یا وچکالی پر اندیښنو غږید ویلې چې لا هم په کابل کې د اندیښنې پر ځای دین بیرته د نادم سره اړیکه سمه شوې ده. نادم سره مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ.
او خوب خبره دا ده چې اوس خوب دغه مشکلات راغلي دي مته توجه هم نه دی سوی چې داسې یو پالیسي دولتونه به درلود او حکومتونه چې دا اندې د پاره دوی فکر کړی وای. مثلا د کابل د پاره که موږ د شاتوت بند جوړ سوی وای لوګر خواته شیدی دا هم دی د اوبو لاندې اوبه تخویه کوله هم دی د څښاک اوبه د پاره خو بل دا چې مثلا طالبان شروع کړی چې د پنجشیر د سیند نه اوبه دې خواته کابل ته راوړي ممکن دغه مشکلات دوی وکولی شي چې هلکې اما دا په اصطلاح ډېره ستونزه ده چې دا ضرورت ده چې تحقیقاتي ادارو ته ضرورت ده چې په دې هکله باید فکر وکړي د حل لارې ورته پیدا کړي چې خلک د ستونزو سره مخامخ نه شي.
بله کورودان نادم صاحب تاسو په کابل کې او تقریبا څو لسیزې کېږي چې دغه دی اوبو د مدیریت چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوئ تجربه لري او د نړۍ دغه تحولات هم ګورئ او کابل کې هم وضعیت ګوري هغه د 8 میلیونه نفوس تاسو یاد کړئ چې دغه ښار دومره وګړو ته نه جوړ سوی اما اوس پکې هم دومره وګړي راغلي د وچکالۍ عواملو باندې کلک زره تام شو او همدغه اقلیمي بدلون چې وایي د دې قرباني د کابل او کنه د نفوسو بیروي زیاتېدل د اوبو بیروي استفاده د اوبو مثلا د زیرمه کولو لپاره د مدیریت یا اراده نشټوالی د کابل د وچکالۍ لپاره لوی ګواښونه کوم یو دی اقلیمي بدلون دی د بارانونو ورخت کمی دی که نه خپله انساني مداخله دی باعث شوي چې کابل وچکالۍ سره لاس او ګریوان شي.
جناب لودین صاحب دواړه موږ کولی شو ووایو چې دواړه ده علتونه یو چې دا وچکالۍ ده دا هم تاثیرات لري او بل دا چې هغه ډېره کم استفاده د اوبو نه هم دا تاثیرات لري او دریم دغه دی چې داسې ادارې متخصصین چې په دغه هکله کار کړی وای چې د حل لارې موندلی وای چې د کابل د اوبو د مشکل د حل دپاره داسې لارې پیدا کړي وای. دا مسله هم ده متاسفانه چې هر یو چې ګوري چې دا توجه ورته نه دی سوی دغه دپاره ده چې کابلیان او په نورو شارو کې دغه مسله نه دی. اوس وګورئ په هرات کې دغه پادشان بند چې جوړ سوی دی دومره تاثیرات کړی چې د نزدیکی لاندې اوبه یې تقویه کړي دي چې حتی څاګانې چې مخکې مثال په 60 متره اوس رسیدلې 40 متره ده یعنی تقویه سوی دی د زیرمو دغه د اوبو لاندې ساتول اردی او باباندی اوس که چیرې کابل کې هم داسې مسله سوی وای مثلا د شاتوت بند جوړ سوی او دا به هم تقویه کوله هم د مځکې لاندې اوبه هم به د چشاک اوبه د پاره به ډېر مسایل و. متاسفانه چې دا توجه نه دی سوی.
او څه کول پکار دی نادم صاحب؟ افغانستان کې امکانات یو څه کم دي خصوصا دغه د اوبو مدیریت په برخه کې هغه څه لازمې پانګونې ته چې اړتیا ده هغه څه لازمه پانګونه نه کېږي. حل لارې که څه هم شته مثلا د کابل لپاره دا یو حل لاره یادېږي چې مخکې هغه کوم بند یا سیند چې تاسو یاد کړ چې د لوګر اړخ کې پروت دی یا د کابل په جنوبي څنډه کې دغه راز د پنجشیر د اوبو یادونه کېږي یا د پروژې د ډیزاین چارې هم مخته تللې وي فکر کوم بشپړې شوې چې د پنجشیر اوبه راواړوي. موجوده امکانات ته په کتو هیله او پلانونه او ارمانونه به ډیر وي که لږ زره واقع بینانه فکر وکړو څومره عملي اقدامات امکان لري چې د پنجشیر اوبو یا د خاده لوګر د سیند اوبو یا د شاوخوا نورو بندونو د مدیریت لپاره کار وشي تر څو کابل کې هم د ترزمکې لاندې اوبه ښې شي او هم د ځمکې د سر اوبه پیدا شي.
اوس ګوره مثلا کسبور افغانستان سیندونو ته وګورو ځینې سندونه چې په سرحداتو کې پروت دی ده بلملی مسئله ده چه هیچ سیواد یا ملگر ملتون یا جانی بانک دو غود بندونو ده پار پیسی نور که چه مونگ جور کو بزید چه مناقشه جوری. اما که مونگ خپل منابع ولی رو مونگ که ولی سو مثلا جور کو مثلا چه مثلا شاتو وقتا یا نور د پنشیر د سن دغه د سن
بله نه
د سالنګ د سن نه مثلا که دلته اوبه کار نه شي د دوی څخه استفاده وکړو مون کولای شو چې په سلا د اوبو د مشکل د حل لپاره د طریقو څخه استفاده وکړو. دغه
او دغه پروژې څومره عملی برخی نادم صاحب دغه د سالنګ او د پنشیر سین چې دا واقعیا چې ډېر اوبولري یعنی کچیر ته مهار شي نه یوازې د کابل شاد د شاوخوا نور سیمو د اوبو ارتیا هم ورسره پوره شي ګرچې ویل سوي چې د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به اوبه برابر شي اما شاید که نوې سروې وشي د اوبو ظرفیت ډېر لوړ دی کچیر ته داسې وشي چې په نلونو کې د کابل اوسیدونکو ته تقسیم شي دغه اوبه نو شاید هغه ډېر وي ظرفیت ډېر وي. عملا دا د افغانستان غرنی موقعیت ته په کتو تاسو هلته هغه سیمې سره جغرافیه سره بلد یې د دغه پروژې عملي کولو لپاره ظرفیتونه شته او که ظرفیتونه وي څنګه به دغه پروژه عملي کیږي؟
کولی که مونږ تاسې د افغانستان خصوصا د دغه سیمې توپوګرافي نقشو ته وګورو دا امکانات ډېر دی په دې چې سالنګ ارتفاع ډېر جګ دی تر کابل ښه یعنی که چیرې دغه پایپلاینونه جوړ شي یا داسې کانالونه چې سر تړلي په دې چې مونږ نه غواړو چې بیا اوبه تبخیل شي یعنی باید سرې تړلي اوبه انتقال شي یا په پایپونو کې غټې پایپلاینونو کې انتقال شي په دې شکل هم د اوبو ضایعات لګي هم مشکلات د اوبو په سطح د کابل رفقیږي یعنی عملی شته. نو په دې شرط چې مونږ په دې برخه کې متخصصین ولرو او متخصصین سره کار وکړو او خصوصا په افغانستان کې لرو او تربیه کو باید تربیه کو نو په دې شکل باندې کولای شو چې
بله
مشکلات
و نادم سب سلامت
مننه افغانستان پند د کافی وبن لري کی نه لري
و سلامات سید واتس اپ اړیکې مو لږ زره سامان د غاک مې یو ځای پریشو تاسو بیا ورسته بل مصرفیات هم لري موږ سره ملګری شی به نور پات دی غواړو چې تاسو ډیر خبري و ورزکه اوریدونکې چې ورسته پښتنې لري دا تاسو دغه د خبرو جزئیات موږ سره شریکو اوریدونکې هم ستاسو خو راځین ادم سره بیا اوریدونکې ته نوبات ورکوم ممکن پښتنه ولري تاسو را سره لاند پاتې سي ستړي مشي تاسو د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو ناوړی مهربانی وکړئ غږ مو وصل دی خبري وکړئ.
محترم استاد لال الدین صاحب سلام پات او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عام الله دې وکړي روغ جوړ بنئ
او ډیره مننه اتل سبز موږ دایمي اوریدونکو ستړي مشي موږ نن د ژوند پرنګونو کې په وچکالی باندې خبرې کوو یاد هغو کسانو د ژوند پرنګ باندې خبرې کوو چې عملا په کور کې د څښاک وبو نه موجودیت سره مخامخ وي.
و قربان سم محترم استاد لال الدین صاحب ډیر شایسته موضوع انتخاب کړی دی ورځانه نو یو نړۍ من ازادي رادیو د محترم کارکونکو څخه دا شایسته موضوع غند اوري دلته محترم استاد لال الدین صاحب دلته زمر په هلمن ولایت کې هم د سیسی میساج مثال د خبرې د اکثر ولسوالۍ څخه یعنی خلک کډوال شوی دی د وبو د نشټونه څخه چې مثال د چشنګو به نه دلوي و د هلمن د باغران ولسوالۍ دغه مند کې چې محترم استاد لال الدین صاحب د تخت وشکالې سره مثال د خبرې خلک مخامخ او چې اکثر کلی برتوي دی یعنی دا چې دې لودین صاحب محترم موږ افغانان هم باید په خپل ځانو کې ته عامه په هوې راول محترم اسد الله لودین صاحب چې دلته په آریا او ځکه ګرځیدل مې لودین صاحب محترم د خلک هم د وبو سره ساتيات نه کې بیا ته کې نو دا غلي له ملیون د چې ساتيات موږ نه کوی ته خدای پاک د طرف څخه وشکالي دا باید موږ ساتيات وکړو وبو سره لودین صاحب محترم.
عملا نستاسو په سیمه کې وچکالي څومره محسوسه ده اتل صاحب څاګانې شاوخوا کاریزونه ویلې هغه څه چې په خواوی مثلا لاس 15 کاله مخکې ستاسو په یادښت سره ممکن هغه څه پاتې دي کنه دغه سرچینې دی او په چې دوی یا په کمی دوی
لودین سم محترم از ما چې پیادې دلته د چمر ژوند کوو دلته به پر 3 متره پر 4 متره مش بمبې ورته وای نو دا څنګه د اوبو استفاده ځنه کوو نلکی اکثره کسان وتوای دا به 3 متره 4 متره پېټ مشخصي بس از موږ د کور او با چې موږ استفاده ځنه کوله ش برابر وبې کوله هغه وب محترم اسد الله لودین صاحب تقریبا 12 متره 14 متره مش پېټ شخو لا هغه رقم د تخار کم وبنه کې دوه نه کمې سوي دي لودین صاحب محترم از ما په فکر نظر باید خلک اټاتو کې دغه اټاته چې درته وله وځاغ د مجد هلمند د ګرمسیلو لسوالي د سفار حوزه د غټ بازار دی محترم اسد الله لودین صاحب تقریبا 1400 دکان دي دا شاروالي والا ملکینه سبکړي د هر دکاندار مخته چې د خپل د اوبو استفاده ته ځنه وکي خو بدبختانه لودین صاحب د قسم د تخم چې اکثر وخت د شاعت تللی ما مالې دلی چې دکانداران د اوبو استفاده دغه اوبو څخه وکي هغه ملکي دغه اخلاص پرېږدي یعنی دومره هوا په هوای په دوه کې نسته چې دغه د ملکي خپل دی وتړي چې دغه اوبه دغه رواني دغه لودین صاحب دغه د علمن فروز کې چې اوبه راغلي هم لیدلې چې مثال د علمن وروه د اوبو ډاکي بیا هم خلکو هغه برمیه چلاند کړی چې مثال اکشته په پونه ورشوا کړی نو ما دې ته هم په هوای سره پزا کې راولي د اوبو ته اتو لودین صاحب
کور ودان اتل صاحب سلامات اوسې اتل صاحب داسې موضوع ته اشاره وکړه چې د خلکو به احتیاطي دا او د اوبو به دریغه مصرف دی وای خاروالې دکاندارانو ته نلکی تیر کړی او دکاندارانو بیا استفاده ترې کوي په حال دا چې کله کله اوبو هم داسې روان وي نادن صاحب په دې لږ چې تاسو غږ دازل سمول رو دغه د خلکو استفاده ته کرا شو دلته په دې اروپا کې او به خې پریمانه دی البته دغه اوبو چې د ځمکه د ساتې اوبو دي مثلا بحرونه دي سمندرونه دي تروشي اوبو دي د استفاده ور نه دي خو د ځمکه لاندې اوبو زیر می فکر کوم پیاوړي ساتري دي دلته داسې بدریغه اوبو نه ورکول کیږي عام خلکو ته یا ولسته مترونه ورته نصب کړی دي هر څوک کده زمکه لپاره اوبو غواړي مصرف کی کې په کور کې غواړي مصرف کینو د هر قطره یا د هر لیتر په وړاندې دوی مسول دي دوی سره حساب کیږي پیسې ورکي اما په افغانستان کې بیا چې اوبو کم دي دغه سه ولس سره داسې د مسولیت احساس نه کوي ولس دین کسان رښتیا هم لکه څنګه چې اتل سه به ویلې د کورونو په ذخیرو کې مثلا اوبو به ځای به کې کوڅو ته یا مثلا په نور برخو کې اسراف کوي دغه اړخ څومره مهم دی د اوبو په مدیریت کې
اوس خو مثلا کابل کې د مکرویانونو کې د ځایونو کې دولت میترونه نصب کړی دی دولتي ځایونو کې په خوانی مثلا مکرویان دی اما خبره دا ده چې دیو بخښي خبره دا ده چې ځینې خلک چې مثلا بلاکونه جوړوي د دوی لپاره بیا دولت داسې زمينه درسوي ده چې یو جذبی څام با جوړ شي چې مثلا بارانونه چې اوریږي دغه پر بامونو باندې دغه بیا رابری شي دغه جذبی څاګانو ته چې بیا د مزکی د اوبو لاندې به تقویه شي اندام دی په پام کې لري چې دا کار وکړي نو سربیر پر دې هم بیا هم ضرورت څه چې ما تاسو ول چې دلته متخصصین ته ضرورت ده دلته داسې مشخص ادارو ته چې دا اوبو د مازرې د حل د پاره جوړ شي او دوی وسنجوي چې د کمی لاندې د کوله شي چې د زمزکی لاندې اوبه تقویه شي او د پستله په مصرف کې تیټوالی راشي او دوی پستله غ اقتصادي ارخي وڅېړي د شانت ضرورت او متخصصینو ته دی اوس خو تاسو ګورئ چې د افغانستان متاسفانه چې ډیر متخصصین تللي دي او دومره پات هم نه دي خو سربیر پر دې هم مکلفیت لري دولت چې باید تربیه کی او بالاخره په کار واچوي او د دغه مازلې دال د پاره لارې وڅېړي نو افغان مخ کې ول افغانستان خو ډېر پوتنسیال لري یعنی د کابل د پاره د پنجشیر او د سالنګ سندونه او د لوګر سند کې چیرې د شاتوت بند جوړ شي دا ټول هغه پوتنسیلونه دي چې یعنی د کابل او د پروان ولایتونو حتی د لوګر دوی کولای شي دغه مشکلات دغه پرابلمونه حل کړي یعنی دومره مشکل نه دی
او تاسو د ظرفیت موضوع ته اشاره وکړه په اداروي په اداري لحاظ باندې په خوا فکر کوم په خوانی حکومتونو کې د دې اوبو مدیریت ته کار کړي سرویګان کې د لې وخت نا وخت او دغه سرویګان او متخصصان چې روزل کېدل ترڅو د اوبو د مدیریت لپاره کار وکړي دا محل د طالبانو په حکومت کې تاسو دغه وضعیت ګوري آیا داسې ظرفیتونه شته چې دغه برخه کې کار وکړي او کنه وایي چې کډرونه له افغانستانه وتلي دي د برخه ته لازمه توجه نسته
خب زه فکر کوم چې دا څه لګ به پاتې مونږ په انرژي او بو مربوط پوری وافیکا اداره دولت شي بندونه جوړول دا وبو مسائل به تر هغه وافیکا فکر نه کوم چې فعال وي اوس کفال وي دونه متخصصین نشته نو ډېر دغه شل کاله چې متخصص تربیه شو اکثریت مطلق ووته د افغانستان مخ د دې هم چې وو مثلا د کابل پوهنتون یا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټی د نورو ماسات دا فاروق تحصیلان چې یو یاره شوروي اتحادیه ده هندوستان نور زاین راتله اکثر یا نه دی راغلی چې راغلی هم دی بیرته بیا وطن پریښی ډېر لږ خلک پاتې دي یعنی بیا هم امکانات شته چې زمینه د تحصیل په دې برخو کې باید مسایل چې اوس مثلا قزاقستان ډېر دغه دی چې لیوال دی چې مثلا افغانستان دوی ته ور وسپاري محصلین معرفي کې چې دوی تربیه کې هندوستان دا غواړي چې وسي یعنی ځینې هیوادونه په دې دغه دي لیوال دي چې مرسته وکړي مثلا قرغزستان تاجکستان ازبکستان دا هیوادونه تجربه لري ما خپله په قرغزستان کې کار کړی په بندونو کې کار کړی هلته مرکز د تحقیقاتي کمپلیکسي و په نوم د چی نمبر یو چې هغه بیا د مرکزي آسیا د فیلیال سره چې په تاشکند کې وصل و یعنی هغه اوس هم هغه امکانات لري دوی تجربه لري که موږ وغواړو د دوی د تجربې نه استفاده وکړو یا موږ مثلا د محصلینو هلته واستو یا د دوی نه مرسته وغواړو یا د دوی متخصصین دعوت کړو دلته دوی په چیچه کچه دوی په سره په لږ مو
بله کور ودان سلامت اوسئ محترم نادم صاحب ستاسو اړیکه هم سامانه ده شاوخوا شل دقیقې مجمنه کړې و چې راځي به خبرونه تازه که ستاسو بیا نور مصروفیتونه دي بل خبرونه تازه له تاسو نه مننه کوو کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ اوریدونکو د ژوند رنگونو پروګرام دی د هغو کسانو یا د هغو افغانانو د ژوند پر رنگ خبرې کوي چې د اوبو له کمښت سره عمل انداسو ګریوان دي په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه میلیونی خار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي دا اندېښنې وروسته تر هغه زیات شوي چې د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې وویل چې 2023 کال کې به کابل د نړۍ لومړنی عصري خار وي چې اوبه به پکې نه وي د دغه موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي دي د طالبانو د حکومت چارواکو دغه اندېښنې تایید یا رد کړي نه دي په دې اړه یو راپور اورو ورپسې بیا راځو له اوریدونکو سره خبرې کوو چې دوی د اوبو په موندلو کې څه ستونزې ګالي اوبه د ژوند سرچینه خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده
کله چې او بازک چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا کیږي
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوه کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څه شته اوبه هم تروشي شوې دي هغه کابل ته د تاګ د لمرنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه محل د خار کې اوبو پریمانه او ژوند اسانه و
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود یعنې داسې سا اوسې ګراری یې درلود او چک هم کته کړی و یعنی ټول اولی هم د دې نه اوبو کېده مشکلات د اوبو ډېر کم و 15 کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او چې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی اوس برما وهلی سا یې تقریبا 40 متره کیندلی
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي
هغه د کوچنیواله قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې د سیو سای درلود چې ګراری وو د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې یې پخوانی څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلې وه، یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لاره راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 30 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټک ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 30% پیسې په اوبو مصرفوي، او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد دی و کانال سروې بشپړه شوی، او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوعروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی، او د پنچیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي، هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي. اوریدونکو، په کابل کې د وچکالۍ د اندېښنو په اړه مو دغه راپور واورېد. البته هغه مهال چې راپور چمتو کېده، د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت څه نه ویلي، خو وروسته بیا دوی څرګنده کړه چې دغه د مرسي کورپس څېړنې نه تایید او نه هم ردولی شي. د همدې وچکالۍ په اړه او دا چې آیا تاسو په کورنو کې د څښاک اوبه لرئ که نه، موږ دا پوښتنه نن سهار پر پښتو فیسبوک پاڼه د ازادۍ راډیو هم ولیکله. نو ګڼو اوریدونکو هلته دغه پوښتنه ځواب کړي. زه هڅه کوم چې د ګڼ شمېر اوریدونکو پیغامونه یا تبصیرې ولولم. البته ټول ته خو به ونسو رسیدلی، خو هغه ځینې به راواخلم. اختر افغان لیکلی وایي هو الحمدلله موږ په کور کې اوبه لرو. انسان چې همت وکړي ځان لپاره کافي سهولتونه جوړولی شي، هم برق او هم اوبه لرو، او په دې طریقه همت هم کړی او وایي چې د اوبو د کموالی ډیره ستونزه نه تجربه کوو. غزنی جان احمدزی بیا جالب خبره کړې، وایي موږ اوبه لرو خو له جنسنګ نه راته ګرانې تمامېږي. جنسنګ یو ډول انرژي ده چې په افغانستان کې خلک ورسره له نوم سره بلد دي، ځکه له 130 مترونه یې راباسو، بیا یې موږ څښو او هر غړپ یې ورته وای د انرژي په بای باندې تمامېږي. اسرار ودان لیکلی وای الحمدلله موږ ښې پریمانه وبلرو نو له نورو ګاونډیانو سره یو ځای استفاده ترې کوو او نورو ګاونډیان مو هم وای وبلري. آصف فردک لیکلی وای موږ خو قسم دی که د څښو وبلرو په کور کې له بل ځای نه یې اوبه راوړو له نورو ځایونه اوبه راوړو. سجاد احمدزی هم لیکلی وای موږ ټیول لرو یا هم ژوره څا لرو وای له کلیوالو سره مو په شریکه وهلې له همدغې څانه د خپلو اوبو اړتیا پوره کوو. نور پیغامونه او تبصرې به وروسته ولولو. اورېدونکي ته نوبات ورکوو. یو اورېدونکی سټډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشئ، د ژوند رنګونو پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، د ژوند رنګونو پروګرام دی. وچکالۍ ته یا د وچکالۍ په اړه اندېښنو ته ځانګړی شوی. غواړو د هغو کسانو په ژوند او د ژوند په رنګونو پوه شو چې دوی عملا وچکالۍ ځپلې دي، د اوبو په لکموالي سره مخامخ دي.
ډېره مننه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومه سلامونه وایم.
ښه، طوفان صاحب مهرباني وکړئ تاسو فکر کوم موږ سره خپله شمېره شریکه کړې وه. تاسو عملا د څاګانو په کیندلو باندې لګیا یا یو کاروبار مو د څاګانو کیندل دي، چیرته مو اوس چارې مخ ته وړئ؟ دغه وچکالۍ به نو ستاسو کاروبار هم ګرم کړی وي، ځکه ډېر خلک به وي چې څاګانې به باسي او څاګانې به ژوروي پسې.
ولار سره ته وایم موږ خو مخکې کار کابل کې کوو، کابل خیرخانه کوتل کې بیا تقریبا لاس پنځلس کاله کار مو کابل کې وکړ. اوس دا یو کال کېږي چې لوګر ته راغلی یو، دا لوګر کې دغه کار کوو. نو اوس خو رښتیا وچکالۍ بېخي ډېره ده په افغانستان کې، بیا خاص په کابل کې. د کابل ښاریان چې دي رښتیا د اوبو د کمښت سره ډېر مخ دي. یو وخت کې چې موږ کابل کې کار کوو اتلس مترو شل مترو کې د اوبو ګول وو. نو اوس تقریبا نوي مترو شل مترو ته د اوبو ګول رسېدلی، د اوبو بېخي ورځ په ورځ کښته روانې دي.
طوفان صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو د څاګانو کاروبار کوئ؟ او تاسو څومره وخت کېږي چې دغه د څاګانو کاروبار کوئ؟ داسې څو کاله به راته وویل سي؟
تقریبا شل کاله کېږي. ول ځکه چې د کرزي دا ور وو چې موږ په کابل کې کار کوو، په یو وخت کې چې وو د کابل اوبه بېخي صحیح وو، په شل مترو کې پنځلس مترو کې د اوبو ګول وو. اوس تقریبا دغه پنځلس شل کاله ته رسېږي چې موږ دغه کاروبار کوو.
ښه، اوس نو تاسو په کابل کې والی کاروبار پرېښود، ځکه هلته څاګانې ډېر ژورېدلې، ستاسو کاروبار ستړی وو، ځکه لوګر ته راغلی او کابل لامل
وو؟ والله یو خو څاګانې ډېر ژوره شوې، مصرف زیات غواړي. سل متره یو سل شل متره چې وایي دا ډېر مصرف غواړي. د خلکو اقتصاد بېخي ضعیف او اقتصاد یې نشته. په یو دل چې یو تا وهي په یو تا باندې تقریبا ډېر څلور زره مصرف کېږي، دومره مصرف نه شي پوره کولی چې مونږ پیرا کړی وای. ځکه چې تا ډېره ژورېږي، یو نیم سل متره پورې وهلي دي، نتیجه یې نه ده ورکړې. د کابل اوسه ځای مو ډېر یو سل شل متره یو سل دس متره کار کړی دی، بالکل به نتیجه دغه خو وچ پاتې شوي دي، بالکل اوبه نه دي راوتلې. نو دوی ملامت نه دي. نو مونږ چې دغه د واجه اوس راغلو په لوګر کوم دغه کار شروع کړی.
ښه، او تاسو څنګه په اتمان په ماشین باندې دغه څاګانې باسئ؟ د برمی په وسیله باندې مصارف څنګه دي؟ تاسو وایئ چې په یوې څا باندې ډېر څلوېښت زره افغانۍ مصرف راځي، نو تاسو به اتمان د متر په حساب باندې پیسې اخلئ. د یوې څا بایا چې تاسو ژوروئ یو متر څومره ده؟
مونږ چې کابل کې کار کوو، مونږ خدا خود څو رقمه برمی دي، شپږ انچه دي، دیارلس انچه دي، اتلس انچه دي، څو رقمه دي. یو خو برمایي دي کنه، هغه برمایي چې بیا خو هر کس دومره نشي کولای چې هغه مصرف پیرا کړي، هغه ډېر غټ قیمت غوړي. ته تر وکړه چاویا تیا زره روپۍ ته وکړو یې سي. یعنی چې دې متر شپږ انچ دي، متر په دوه سوه روپۍ وایي، مثال چې سل متره ووالی شي او شل زره روپۍ اندازه کېږي. د بله چې دو دیارلس انچه دغه پنځه سوه په شپږ سوه روپۍ متر وایي، دا سوه خیا چې دس څلور زره روپۍ دغه کېږي. بیا د طبي مصرف چې دی د ښي ډېر دي، ترسای بو دغه خانه لاینینه پایپینه په دغه باندې ډېر مصرف دي. یو ساعت تقریبا پنځه شپږ زره روپۍ ته نه دي. نو سي دغه د واجه د کابل خلک د هر ځای افغانستان کې مغه چې دي، د رښتیا د اوبو د کومښت د واجه سي را تکلیف دي ډېر.
او په لوګر کې څنګه د استاسو کاروبار لوګر کې اوبه څنګه دی کابل سره څنګه مقایسه کوي؟ آیا په لوګر کې د ځمکې لاندې اوبه ښې دي، یعنی په اسانه د ځمکې لاندې اوبه ګل پیدا کیږي؟
په لوګر کې ماشاءالله د کابل په هغه باندې چې اوته وګورئ د لوګر اوبه ښې دي. په لوګر کې اوس موږ پرون څه خلاصه کړه، یو څلور شل متره تمه والا په دا کې تقریبا شپږ متره اوبه والا، نو ډېره ښه کامیاب اوبه لري. کابل په نظیره باندې د لوګر اوبه هم ښې دي او مونږ کې هم سینار بي دي، ځکه موږ دلته راغلو دلته هم کار فعالیت شروع وکړه. نو بس انشاءالله چار دقیقې کار وي موږ به ورځو. ما چې نن تاسو پوسټ کولی ما اوس یاره د موږ مطابق پوسټ کړی دی، نو موږ هم برخه ورسره واخلو. که چا څاګان وهل چې کول انشاءالله د موږ کابل کې همکاران شته، په هر ځای کې شته، په کابل خیرخانې کې، په کوتل کې، انشاءالله بس دغه هغه مشکل یو حل کړو.
طوفان صاحب داسې ویل کېږي چې هغه کسان، البته موږ یو وخت هلمند نه راپور درلود، هغه کسان چې څاګانې کیندي یا ستاسو غوندې دنده لري د وچکالۍ وایي د دوی کاروبار ښه هغه کړی ده، ګرم کړی ده. ستاسو کاروبار څنګه د میاشتې څو روپۍ ګټئ د څاګانو د کیندلو له لارې؟
ولا الحمدلله موږ کاروبار خو د شي صحیح ده، خو الحمدلله نه وایم ځکه چې زه خلک به وایي چې لکه چې دوی د خپل کاروبار په هغه دي، خدای دې وکړي چې دا اوبه بېرته راشي چې موږ کاروبار هم ضعیفه شي، خو چې دا اوبه خلکو ته پیدا شي. اوس خو د وچکالۍ کې چې رښتیا درته ووایم، رښتیا موږ کاروبار ډېر ښه شوی دی، ځکه چې اوبه وچې شوي دي، خلک اوبه نه لري، خلک اوبو ته ضرورت لري. داسې وخت چې موږ بېکاره نه یو، پوه شو، موږ د میاشتې شپږ اویا زره روپۍ دغه موږ جوړوو چې ښه کار ټیټ وچلېږي. کاروبار الحمدلله ښه ده، بېخي ښه په درست روان ده.
او دغه وسایل چې تاسو په وسیله باندې څه جوړوي، کنه نه پیغم چې څه به ورته وایي، په افغانستان کې ډیر په برمی باندې مشهور دي، اما برما خو چې دغه وړي برمی تم وایي، دغه وسایل بیا څومره قیمت لري؟ ماشینې ورته تاسو باتمن ورته ماشینه اخلي، تیل به مصرفوي، څومره پیسې ضرورت دي چې یو کس وکولی سي دغه وسایل واخلي او دغه ستاسو غوندې کاروبار شروع کړي؟ یعنی څومره پانګونې ته څومره پیسو ته اړتیا شته؟
دا زموږ پنګونه نشته، پیسې نه بندېږي. وو شته بیا لاس انچا ماشین اخلې، دغه څه نه وایي پاکستان نه رجوع کې، بالکل نه وایي. نو فکر وکړه چې وته نه لکه افغانۍ ته ځي، بیا چې لږ داسې وي چې لږ زور ماشین ته تلور لکه پنځه لکه روپۍ، داسې ښه ماشین کېږي، ښه ټیټ ماشین کېږي. نو دا یو دېرش شپږ انچا پر مېدی، دغه چې دي یو لکه افغانۍ، یو لک شل زره افغانۍ، داسې باندې ښه ټیټ ماشین کېږي. بس کاروبار چې کومه وړي کا خیر وو، دومره مصارف نه راځي، دومره قیمت نه دي، ان شاء الله چې ارزان دي.
او تاسو له داسې کوم پیک سره هم مخ شوي کله ناکله وای په یو نیم ځکه په کله چې کوی باسي یا څا باسي، نو تیږي پکې راوځي، بیا هغه برما یا پکې باندې پات کیږي یا د برمی هغه پل ماتیږي؟ تاسو دغه څه کیسې لري په ژوند کې چې برما مو خراب شي وي د لپاره چې هغه او څا لري رجوري وي، یا په څا کې دیننه مثلا کانی وي تیږي وي؟
ولار اسکی دغه مسله سره موږ د څو خیا څلور کیږي تا ګانه کې یو سره مخامخ کېږي، ځکه چې ګاټه کوي توان د سره تړلای دي، توان سره شته. نو دا اتمن باندې دي، ځکه چې موږ کلان د کار دا موږ تاسو نه لیدای نه شو ډېر په شبر خبره ده، په څلور مترو کې کار کوي، څلور شل مترو کې اتمن د مشکل سره مخامخ کېږي. ما خپل څلور دمه پنځه دمه دوکې لاندې بند کړی دي، په دغه تا کې نو هغه چې حساب وکړي وا بوکه تقریبا دوه درې لکه وانه قیمت لري د بیا رسینچا، یا دغه کې بولن چې څه وشي کیږي. نو دغه چې ټول د حساب وکړي وا ته نه لا درو پیدا پیوا ته باندې موږ سره په وچه بوکې باندې شي، نو دا څه شو وخت کې راځي ورته کا چې دغه کلاندو کار ده.
ها او طوفان صاحب راځي کرا کرا د خبرې سره را ټولې کو، تاسو خبرې ډېره جالبه دي. تاسو د هغه کس په توګه چې شل کال کېږي چې څا وهي او عمل اند خلکو ستونزې ګالي چې ډېر مشتریان به هم هغه وي چې په کور کې وبو وچوي، تاسو مخکې ویل چې ستاسو کاروبار مهم نه دی، مهمه دا ده چې په افغانستان کې اوبه پیدا شي. رښتیا هم په ټوله نړۍ کې دا اوس یو سرخوږی دی. ستاسو په نظر د ولس مسؤلیتونه څه دي؟ څنګه کولای شي ولس د اوبو په سپما کې ونډه ولري؟ صحیح ده چې یو کس به پیسې ولري، مثلا صاحب باسي سل متره، یو نیم سل متره، دوه سوه متره، اما د یو بل ګاونډي اړتیا هم باید په پام کې ونیسي، ځکه نور ګاونډیان به داسې چې د څا د ایستلو وس به نه لري. ولس د اوبو په سپما کې څومره رول لري او څومره کولای شي چې د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیسي، او دغه مخنیول څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
ولر شه ده ته وایم موږ د کابل ته کار کوو، سمو کوم ځای کې څه خلاصه کړله، نو بل ورځ موږ هغه ځای ته ورغلو، نو د کور والا پای پر بسلو، د ځای مصرف کوو، پایپ د باندې په کوټه کې چواله وکړه او سړک په شي کې وا کله کوټه په شي کې وا بس په دې باندې ټول اوبه د هغه مصرف کړي د ګوندی ختمه او سره د ګوندی اوبه نه لري خو هغه د دیوال کوم بس دغه کوټه باندې د خاور ګرځونه او خاور په دې باندې ګوګو شړلې ته تر وکه شی او ستو د پایپ چلان کړو دغه د ضلع دغه بجټي مصرفولې نو په تاسو سره کوم امصایاب چې ګوندی دې چې دغه د ګرځو خیال نه ساتو چې هغه بچره اوبه نه لري پیسې نه لري دا خبره ریښتیا ده چې د روز د کابل څومره اوبه چې دي دا دغه د واجب لاندې تللې دي چې مصارف د ځای دي ټانکر وته به لري چې صورت په ځای هغه ټانکر ډکې وي نو د اوبو سات خورا خورا کته دي پات نه راځي نو دا علامه کې دای شي د اوبو د وشکره چې وطن کو نور هم مخه شي
کور ودان طوفان صاحب سلامات او سید ډیر مننه چې د خپل ژوند د رنگ پاره را سره وغږی دی طوفان صاحب د اڅه کیندلو یا هم برمیستلو دند مختوړی وای چې لشل کلو راهیسې په دې کار کې لګیا وو او وای چې کاروبار ته د خواندېخمن دی چې کچیر دغه سه وب کمیږي نو دای وای چې د ولستون زیاتیږي او کاروبار په خوا کابل کې کو وای چې په کابل کې د چا استل ستونز بند شوی وو ځکه شل کاله مخکې 90 مترو کې وب کېدلې ام اوس 90 مترو ته 100 مترو ته وب جوړې شوی دی په مجموع کې اندېخنه هم ده چې د کابل وب په اوسط ډول 13 متره لاندې جوړې شوی په همدې موضوع کې پاتې کیږو مخکې دې چې د محمد ولی مدقیق مرکه وورو هغه هم د چاپیریال ساتنې متخصص دی د فیسبوک د یو شمېر نورو مینوالو پیغامونه او تبصرې تاسو سره شریکو اسد صافی لیکلی دی وای ننګرهار ولایت تمنه یا وچ تنګي کې اوسېګم ډیر سخت تکلیف دی اکثره خلکو ته د اوبو ډیرو موسسو هم کارونه وکړل خو اساسي کار هیڅ اونه کړ ماشومان زنانه سپینګری ټول په ډیر تکلیف سره د څخلو اوبو راوړي یو بل اوریدونکو کې د مداري په نوم باندې لیکلي وای په ټول ورځ درې څلور بشکي اوبو راځي هغه هم چې شین اسمان وي که هوا لګه ګرجن وي بیا خو بيخي اوبو نشته محمد سلیم ستانګزی لیکلی وای او بده د الله جل جلاله ډیر قیمتي نعمت دی په مصرف کې ډیر اسراف کوو قران اسراف کوون کې د شیطانانو ورونه بللی نو وای تاسو لطفا د اوبو په مصرف کې احتیاط وکئ او اسراف مکوئ نور اوریدونکو هم پیغامونه راپریخي رفی خان لیکلی وای ولست د په هوای هم باید ورکل شي چې به ځای او به استعمال نکړي ځکه د اوبو به ځای استعمال ډیر خطرونه لري نور پیغامونه هم شته خو نشو ولستلې اوریدونکو ورورو د خبرونه هم د پای چې بوته نګد کیګو دا چې د وچکالی او د اقلیم د بدلون لستونزو سره سره افغانان څه کولای شي ترڅو خپل چاپیریال شون وساتي د اوبو زیرمې بډای وساتي په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د چاپیریال ساتنې له پخوانی افغان مسول ولی مدقیق سره خبرې کړې دي دغه مرکه ورو او بیا پروګرام هم پای ته رسو
ټول لومړی کار دا د چنموګ په افغانستان کې دغه دی سمسورچا او زرکونچا لپاره فصل لرو او د فصل په نورو ملکو پر رقم نه دسی ته هر وخت وړ نیال کینی نو په سبب کې بهترین وخت دا د سه موږ نیالګی کینو ولې نیالګی باید په مسولیت سره کینو ک هر څوک په هر اندازه توان لري ک هغه توان دی وی ګلدانی جو لري سه په ګلدان کې او ګل ته د پرورش ورکی او ک کوای سی په هټه کاسه باندې نیالګی کینوی دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای شي خو د دې سره په خوا کې ډیر مهمه ده چې موږ د کینولې نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به وکړو حتمی نه ده چې موږ ناس لاس نیالګی کینو او د لاس وړ رانه وچسي ښه خبر ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه سمر ورسو ده اوله خبر ده دوهمه خبر ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي وسوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو پکې په خزلې دی په کور کې کدا د ترکاری خزلې وی او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې وشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په سپری دی خپل تجزیه کیږي لدغه نڅنګ کولای شو چې ګټه تر واخلو د پری نه د چاپیریال ککړ کی د وزو مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسی د په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندی
تنه د حیواناتو پارو نه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذبانه په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي دغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بلل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلق او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کوو نه کوم خلک دومره پوهاوی لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سرد په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کو موږ اکثرا هیوادوال د زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټی هم پراتی په څنګ کې د خوراکي موادو پاتې شوی هم پراتی دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تری وخت پورې په سر باندې لخوا ورو واچو د بویم نه کی او د ال تخپل ترځ کیږي بل اخره د خوره باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کنی هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي شو عمل دی وسه
یعنی او بخشه لدینا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتات او بل اخر موږ کوي چې چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلدمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زباله خپل هر ورځ الته راوړي لدینې ځای کې الته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیل کی ولې وړوکې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې څه هم واخلي لدینې سره
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سلته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای او تویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته م ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخورا باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راووت، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. د په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو. زه سې خپل تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو، د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې، چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندېږي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او لشان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همداسې کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بازی کوم پختنا باران دی نظر زم دن نا باران دروازے کو پختنا باران دے نگر زم دن نا باران دے نگر زم دن نا باران دے کوم پختنا باران دے نظر زم دن نا باران دے
سنگا پتور ما خام کے رنگ لے تالے منا باران دے جرا زدن نا باران دے جرا زدن نا باران دے
باران دے چلے دستا دی دل میں گرر مان دے چلے ماتل میں نکلے چھ باران دے چلے دستا دی دل میں گرر مان دے چلے نامر دل گا فورا وسد کالنا باران دے نکر زمدن نا باران دے دروازے کو پختنا باران دے نظر زم دن نا باران دے نظر زم دن نا باران دے کمل لم دروازه کوم پختنا باران دې نظر زم دې نه باران دې نظر زم دې نه باران دې